احمد شبريم السلام عليكم دا ازادي رادیو پر خبرونه کې په وړاندې باوري چې په کابل کې د کورونا مثبت پیښه په سیاتي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستيال ویان میرویس علي سایوي نو ډیر زیات
جدي تشخیص د اکسیجن د کم بوت په برخه کې موجود دی
په خصوص کې د ادب مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته
انلاین دا ول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوسټ سپوږمکۍ فضا ته وړي تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د هلمند د ګریش کولسوالی په اړه بیلا بیلې ادعاوې سوي افغانستان او قزاقستان د پوځي همکارۍ موافقه لاسلیک کړه اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توند لارې ګټونکی شي د افغانستان دفاع وزارت وی د هلمند ګریش کولسوالی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده د دغه وزارت مرستيال وایان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د وویشت وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه هغه د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیت قومندانۍ او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دی ویلي د غور والی وی له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلېږل سوی دی عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ترسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي
مکتا لکابل د سوقو ادارې د بهتري لپاره جنرال قادری چې مخکې د 200م ظفر قولي اردو قماندان او اوس د بګرام فرقي قماندان د دفاع وزارت لخوا را لګل شوی لخلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوی او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي
ولی وی دوی تیر اونی د ملکانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی لمرکات څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي د غور والی عبدالظاهر فیزاده زیاتوی چې په 400 پسابند او لالو سر جنگل ولسوالیو کې د محل جګړې روانې دي د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لیږدول سوي دي د اوبا ولسوال زیاول حق نوري ازادي راديو ته ویل یو نیم سل امنيتي پوزيان په سرخيل وته کې کیبل زايتا لژدبل سوي دي
ولسوالي وي کاملا تسليه شو ساده
50 نفر نیروی امنیتی بود اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شو یو 150 تن امنیتی ځواکونه چې آتش پیته تنه ټپيان وو 13 شپه تریوی بجې ورسته د الوتکو لخوا بل زايتا ولګدول شول
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده زیاول حق نوري وی چې وبا ولسوالی لڅلويشت ورځو راهیسې محاصره و د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه کړي د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکانو د خوندیتوب لپاره لځینو ولسوالیو موقتی شاتګ کړی دی تمنستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکارۍ یو موافقه لاسلیک کړه د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي
په نظامی برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته طبي همکاري د تجهیزاتو نوي کېدل تخنیکی او لوجستیکي ملاتړ جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پک شامل دي
ول خدای افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولې وو د افغانستان روغتیا وزارت وی په تیرو څلور ورځو ساتونکو کې د کورونا وایروس یو زرو شپږ سوه و اویا مثبت پیښې ثبت شوې دي د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو شپږ سوه و اویا کسان مثبت وو یعنی دغه کسان چې په کورونا باندې اخته شوي چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کورونا د پیل څخه تر اوسه پورې یو لک پنځه زره یوویشت ته ورسېدل
په تیرو څلور ورځو ساتونکو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اتیا کسانو مړینه ثبت شوې ده اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وی. بلخوا رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې 1 تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په چاکونو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رایه ورکوي. د رایه ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه تلویزیوني وینا کې خپل خلک په چاکونو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر شو.
مش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکو. کاش که مش هیچ ستونزی نلرلی. د نوملیکنی لورزی تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 توندلاری کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایا قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 میلادي کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوی وه. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولی سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولی سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب سوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار نارینبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چیبریان پرې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بلور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشته ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا درېمې چپې په ډېرې دو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د څلورو روغتونونو د فعالیدو خبر کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. کته هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکو په دغه وایرس اخته شوی چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکو مړی نه هم تایید کړی ده. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینا یعنی دولسمه ناحیه کې. دا روغتون د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولای چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان انډونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جنا او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 واوی مثبت پیښې ثبت شوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دغه موده کې واټیا کسان دي وایروس لامل مړ شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,000 ته ورسیده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عام روغتیا د مرستیال وین میرویس علیزی نظر میخسته.
خوشبختانه وي دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستګاه سره هم پکې نسته ده او د هغې تر څنګ د بیړنیو پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډیو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتوالی په خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتوالی ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د عام روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه یې نیولې دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغه ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهملیک ترسره شوی دی چې د اغیزې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو د چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چاره باندې نو سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصب شوې ده. په دایکندي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کیو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلب ناروغ به د اکسیجن څخه محروم پاتې نشي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مرکزو کې ټولو ته اکسیجن رسیدلی. یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسیدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پیښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخ نه شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي او جنو رسنیو د سراپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه ته شوی. خو هغه یو سوی تفاهم هیڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړي مکړه وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولې ده او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. دوام روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کېدی شي چې خلک روختي لارښوونه پر ځای کړي.
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هوادوالو متاسفانه بیغوري ده، لکه څنګه چې لازم ده هوادوال د روختي وزارت سره لازم همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روختي وزارت روختي لارښوونه په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا بحث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنی زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چیرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حداقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چیرته او دی بازار ته هم که وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته هم وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افقال هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغام دی د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو، کېدای شي دا کومه برخه ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړو، بېرته موږ زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په مهار کولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مکړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یو ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اوریدل شي. خو په خوست کې
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکیم دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کرونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی اثر چې د ټکنالوژۍ اثر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي، ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې، کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، پخپلو کې مباحثه وکړو. کچیرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي، دا باید په شرایطو پرې یا داسې اوبایي ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامه ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پیژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په دراپور پورستوي کې واوریدل د کورونا د مثبت پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې د دې چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار و بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې څلور تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایي قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هم مهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د دیارلسم دورې لپاره څلور کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 310,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له وډیشتر وڅلوېشتلنې پورې خپل رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشتو بالا او پر خلکو یې ژغ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستي وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داري چې د قضایي قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له حقوق قاضیانو زنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لري کړی او په نظر پښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانې مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قومندان محسن رضایی او د پارلمان لوبړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره څه ده د خې دي اندازې ډیره څه ده د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو ما د دې صدا خواهش دي چې دې را چلن وکړي چې یو د بل سره د وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو توایي یا بل څوک توایي نو دې هغه نه کوي. دا خلک ډیر په تکلیف کې ګرځي موږ وینو خو دې څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو ما د دې صدا یلو خواهش دي یو فکر وکړي او څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو دې هغه مشکل وساتي. موږ څه وطن په کومه ارامي کې دي؟ یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټول ګران ورونو وادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت وو ناسې ولاړې ونه کې او چې کوم مقام دا چې یو دوه درې متره په وطن کې نو بار به موږ څه دي تقریبا مشکل به وژغورل شو. نور مو وخت نه ځای کومه وسلام
مرورجانہ زګی ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تراول د پاک ګمرک کلم خبر ته ورکی حالت یو ترازو ده ترازو موږ باندې کئ لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو دوا زموږ کې راشو دا بندروالې جوړ کړې دل دی بل ترازو ده دارو پیر نه نه بیا مرورجانہ چې ورننه او زړه سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه ا سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. نو سبدا د پنځنډې پورې نه وتیږي او لوس نه کار ماتې نه بجټ کې ده د ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته. دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل د ځکه لزر 200 روپۍ د خبر په دفتر ګمرک راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنس په انګلستان کې پیل شي د باران لکبله ځنډیدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی اس پښمکی فضا ته یوړه. دا پښمکی به د پخوانی او هغه ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر داده چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی اس پنځم پښمکی د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شو. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی اس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایل لري به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور لمخې دا له 500 کلو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولېشل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته لس پرلیو سره کپسول واستاو او له هغه مهاله تر اوسه پورې څوار لسواری فضا ته ستورمزلي لیږلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 ډول شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لیږدول شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 80 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرائیل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسیدونکي تور پوری کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لری پروتو د روه ولسوالیو په چارتراشو بار په لسکونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوښو فرنیچرو جوړولو په ځای په کانتینرونو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاق کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین تولل کیږي او حکومت مخنه نسی. خو نجارانو ته لول سوالیو د خامو موادو او له مرکز صدابات څخه به نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدابات دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي زیات مشکل ده چې موږ ته لرګي نه راپریدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میش کې خامخه 15 لرګان چې روان دي، موږ ته لرګي نه راپریدي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي د غیزه اجازه موږ نه سره موږ ته وسولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بخیرون شوی دي. کارخانه وجنه مونږ ټول دغه بی روزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي. خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او باز ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې په خوا په مرکز صدرآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یادې فابریکې د ډیرو دوکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بې روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته داس یو ګنګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ نه چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلق وای د یاد فابریکی مالکانو حکومت سره قرارداد کړي او چې په زرګونو بیروزګار او کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مسنوي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي دفتری وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکی مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وای چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نور زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې د حکم د خلې د به ولایت تر لګلې دي. میشتې 1500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میشت کې د غلط راوړي او نور په خمه مواد د سي جنیو په خمه پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي، چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانه نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وای دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي، چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچي او نور هیوادونو رسیدلی دي، چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکه کړي ده. خو تر اوسه هیڅ چا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي. مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد الله زابل ولایت څخه خبره کوم. چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماء په فتوا باندې جهاد کوي، د خپل علماء لري افاده وای او موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق وي. موږ مرکې شعار کوي دا او کوم نظام او جلا نظام چې دا قوم د بهرنۍ رخا د جوړ نظام ده، دا هغه کوم قوانین چې هغه په ځان کې امریکا کړی دي او طالبان موږ دا نه مني. دا مکمل مخلوقه وو هغه نظام غواړو چې موږ د قران کریم وايي او کوم چې په څنګه کې معنی صلی الله علیه وسلم حدیث وايي.
السلام علیکم، زابل زابل ولایت څخه دا پیغام د ازادي رادیو کوایم. نن موږ په هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او ویر هغه محترم کعبه کې شو دا ورته لګو پاغو مسټو چې جن تر سره پای نه زغو سو شنور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا څاغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او دا ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کابه شریف په کاغذ مش کعبه د مشهور مسلمانان جوالته اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر مزاغ وسو بس په نور نه دی ځانګړه د پایته کې دی کني خدای نه کړدا ټول افغانان به د ازار او د خرابوي خواته ولاسو بس په نور د ورځې نه لار پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو جنہ هیڅ په دې نه دی جوړ راځي د بل خبرې راځي د لار پیښ دو که هر څوک د بل لار نه شي الله پاک دې د غوډ وځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه کوم جان خبرې کوم د لمن ولایت ناجسراج ولسوالۍ څخه کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زرواره پر د موجب باندې غزارته وې دي بیا هم څه غزاري ویل نه د باور خلک دي اڅ کله به هیڅ انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نو دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره او پنځوس زره واره دا رقم خبرې ویناوي او کارونه سوي دي.
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اوریدونکو د وسه د صرفالي کیم زه د خپل پرو چایوا کوم سره د اشرف غنی او د نور صداي د ځکم علما چې اوس کلی د عربستان ته د پاکستان د یل د افغانستان د فکر کوم نه چې دا باور نه کی دا هغه علما باید د حکومت رہی کی چې هغه به طرف وي چې هغه به طرف نه په حکومت کی نه په طالب کی او نه ته ځواسي افغانستان اوس پر دې سخت شرایط کې دي یان د افغانستان سره دزرتنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه چې دا اوس له لاسه ورکړي امریکایان دا خپل کینه سپر ځای باندې لاغزه دګړه مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سره واچول دا ازادي راځي ولا کار کوم کو څه دې نه هیله کوم دا زما پیغام ده سر کې وسلام خدای دې په افغانستان کې نه راولي سوله.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کندړ ولایت څخه د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې راغلي دي یو معلول په صفات باندې دی یو نابینا په صفات باندې وګوره نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دي ټول يهودان سره په درد دي ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ ټول مسلمانانو باندې راغلي راشي مسلمانانو ورونو کو پاکستان سره مسلمانانه سره د افغانانو سره خواخوږی لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کیږي درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دي انتظار دي مرګ دي جوبله دا ویني ته دل دي مسلمانانو ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونو هیڅ کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مفرې دی نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د سولې په خاطر باندې راځي د دوه خبرې بم رواني تاسو زمونږ مانوي پلرونه یې سي تاسو زمونږ عالمان یې سي تاسو زمونږ مشران یې سي مسلمانان یې سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږ دی په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان تنګ شوي د جنگ نه تنګ شوي په هر کور کې راته شهید دی په هر کور کې راته معلوم دی په احترام تاسو ورور شاهزاده نبینا د جنگ متظریر. سلام علیکم.
سلامونه نه کې احترامات د ازادي رادیو کارګونکو او ریډینګو د نقیب الله افغان ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونا غټ غټ د پیری د افغانستان په مسلو مبارک نه دي کول بګار ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولز د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي د ترقېتی کارونه روان دي چې مشکل نشته ده کان لیکا مو زینو الحمدللہ موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځاکونه لري ځانګړي ځاکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې په کار د نړیوالو ته چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتروږي چې افغانستان امنیت راشي شي. وسلام.
سلامونه نیک احترامات ننګرهار ولایت نقیب الله افغان
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواد د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړلی شي. والسلام.
زه ورې سره د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د خطر د دوهې د